تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوی په دې ستاسو خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو، او هم داسې د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته 19 پروګرام روشانه مستقبل هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د زړې نقشې سره سم جوړوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیري سوشما سوراج سره وکتل، او اسلامي دوره ډله وایي چې دوه یرغمل، یو نارویجین او یو چینایي، یې پانسي کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار به د سړې نقشې سره سم جوړی شي، او په دې اړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر حسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړیو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. په دې غونډه کې د تحریک انصاف خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی حیدر علیم ګډون درلود، او نن یې نور تفصیل له مشال لیډو سره داسې شریک کړ.
وی کوم دا خبره کوله چې دا ری روټس دی، او دروازه په یو ځای په کار شروع کیږي. دا دروازه د دې کوریډور حصہ ده، دا په یو ځای کمپلیټ کیږي. او وزیر اعظم صاحب چال په کانفرنس کې کما وعده کړو یا اعلان کړو، هو به هغه به پوره کیږي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان زیاتره سیاسي ګوندونه او ورسره پیپلز پارټي پر مرکزی حکومت تور لګوي چې د اقتصادي راهداري ټولې منسوبې پنجاب ته اړولې دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سمیع الله کویلی د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدول لپاره دی په هغو سیمو کې ټول پښتنه یا ریفرندم وسی. نوموړي پرون د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دی د قبایلی سیمو بې کوره کړل سوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل سي. مولانا سمیع الله زیاته کړه چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بحالي موضوع له پامه پرېوتې ده. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پوری کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسی کورونو بمباري کړی، او شاوخوا څلوي شزي او ماشومان تښتولي دي. پرون په کوټه پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د هوران بلوڅي په نامه یوه مېرمنې وویل
گزشتہ 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی ګرنه
له تیرو درې اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، ګوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي، او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي.
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي، ویلي دي چې په هغو ځایونو کې عملیات کوي په کومو کې چې ترګر پټوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی ایل له تښتول شو کارکونکو څخه دوه خوشي کړي او خپل کورونو ته رسیدلي دي. د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي ټیکدار عصمت الله او د هغه منشي غفار وسوالو طالبانو خوشي کړي دي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلوم وسوالو د کلاسیفلا له مرغه فکرزی سیمې څخه د بی ډی او کارکونکو تښتولي وو، چې وروسته یې ځمواري رسنیو ته پاکستاني طالبانو قبوله کړې او د را خوشي کېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړې وه. 15 نور کارکونکي له هم د وسوالو په منګولو کې دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت تشوالي په هدف یې د نړیوالو سازمانونو له لارې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په اساس په کوربه هیواد کې ځینې حقونه لري چې د رسیدګۍ په برخه کې افغان حکومت هڅې کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د بشري حقونو د څار ډلې په یو رپورټ کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند او تاوتریخوالي پیښې یادې کړې دي. پاکستان د نړیوال چارو وزارت ویاند نن په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د دې ریپورت پاړول چې دوی افغانان بې ځای نه زوروي. البته ته ترګری په ځد جوړ شوی نېشنل الیکشن پلان لمخي په خصوصي اقداماتو کې د هیڅ چاتورمنز فرق نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو له وزیري سوشما سوراج سره وکتل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو کرزی خو حکمت کرزی له دې کتنې یوه ورځ مخکې د هند د بهرنیو چارو له سیکرټر جیشنکر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراخوالي پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړو لورو په غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د هند د پوځي مرستو پر امکاناتو هم خبرې کړې. دا په تیر څه باندې یو اونۍ کې دوم لوړ پوړی افغان چارواکي دي چې له نوې ډیلی څخه کتنه کوي. په مرکزی بغلان کې د مان چاودنې 12 کسان ټپیان کړي چې درې پولیس هم پکې شامل دي. د بغلان د والی ویاند محمود حکمل مشال ډټول چې د مان د چاودنې نن نه نیمه بجې د مرکزی بغلان د سینما مخې ته وسو چې پکې درې پولیس او نه ولسی وګړي ژوبل شو. د حکمل په وینا مان په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په ټپیان کې دوه ماشومان هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن قازقستان ته ځي څو هلته یو لړ مهم اقتصادي او سیاسي مسایل بحث کړي. د ولسمشر مرسیال ویاند سید ظفر هاشمی نن مشاري ډټول چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومتوالۍ دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه ده چې ولسمشر غنی د قازقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون لوستونکو ته وینا وکړي. د پیرس پولیس دغه ځانمرګ بریدګر د یو بل سړي شناخت کوي چې د شار په شمال کې د چاپی پر مهال ووژل سول. د پیرس پولیسو د تیر اونۍ د ترګرو بریدونو د سرغنانی ول لپاره په یو کور چاپه وهلې و. چارواکو ویلي دي چې د پیرس په شاوخوا او د سندنی کې له یو اپارټمنټ سره نږدې تیر ورځ سهار وختي د چاپر پر مهال چې په درنو چاودنو او ډزو پیل سو اتر نور کسانی نیولې دي. او اسلامي دولت ډله وایي چې دوه يرغمل یو نارویجین او یو چینایي پنسې کړي دي. د دې سختري ډلې سره تړلي ډلې دایق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپاره کړل چې ګمان کیږي چې د اولیجان ګرمسکارد او فستاد او بل د فانجیغوی دی. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چیرته او څنګه وژل شوي زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهر د موسم او کرنسي حال ترکوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.85 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.40 روپۍ. او یو افغان په 1.85 روپۍ او په 1.65 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 230 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې عبدالحی کاکړه او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي چې د کاشغر غوادر اقتصادي لار به پر زړه نقشه جوړیږي، خو پښتانه ملت پال وایي مرکزی حکومت له خپل ژمنو پر شا سوی دی.
وزیر اعظم د ټولو پاټو په مخ کې ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه وعده وکړه. نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه الته جوړوي، کارخانې اعلان الته کوي.
پاکستان وایي د نېشنل اکشن پلان له مخې له توپیره پرته د ترګرو پر ضد کاروایي کوي او یوازې افغانان نه پنشه کوي. د بلوچستان د بولان سیمې یو شمیر بلوچي کورنۍ وایي چې پاکستانی پوز پرې بمباری کړي او یو شمیر ښځې او ماشومان یې تښتولې. د پیرس له پیښو وروسته په شام او عراق کې د داعش پر ضد بریدونه زیات شوي دي، خو دا ډله د افغانستان په ختیځ کې هم فعاله ده. د دې د مخنیوي لپاره څه پکار دی؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې.
او په 19 پروګرام روښانه مستقبل کې به د ملکنډ د یو ځوان لیکوال خبري واوري.
او په نایټ کې بیا ما کوشش وکړ په سمای چې لکه لیکل کولای شم، او کنه چې کله بیا ما لیکل کول او مخکې ته ضرور وتلم نو دماغ قلم پخته کېدو او تجربه پکې ضرور راتله.
د دې هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسئ. را
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان وفاقي حکومت یو واري بیا ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه به پر زړه نقشه جوړیږي. د مرکزي حکومت د چارواکو په وینا په دې اړه د یو شمېر ګوندونو اندېښنې بې ځای دي، خو بل پلو پښتانه ملتپال وایي چې مرکزي حکومت په دې لاره کې بدلون راوستی دی او په دې اړه چې کومې ژمنې کړې وي هغه نه پوره کوي. سراج ظهیر پرې رپورټ لري.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د بریفینګ په وخت د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي او په دې کې به په ټول ملک کې انډسټریل پارکونه او صنعتي زونونه جوړولی شي. د نوموړي په وینا چې د دې منصوبې له کبله به د کوئلې، اوبو، هوا، شمسي توانایي او د قدرتي ګیس په ګډون په بیلابیلو څانګو کې د مرستې لارې پرانستې شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په خیبر پښتونخوا بلیک د پاکستان تحریک انصاف غړی حیدر علی پدی اړه وی
وی کوم دا خبره کول چې دا ری روټس دی او دروازه په یو ځای پدی کار شروع کیږي. دا دروازه د دې کوریډور حصہ دا په یو ځای کمپلیټ کیږي او وی اعظم سر چال په کانفرنس کې کما وعده کړو یا اعلان کړو هو به عمره په پوره کیږي. دا بریفینګ خو ټوټل دا چې دا زنه خلک تحفظات لري دا بے ځای دی او دا بم داسي کوم تحفظات دا چې پدی کې اقتصادي ایکټیویټی نشته زمونږ په روټ باندې economic zones دی یا نور سدی دا څه انرژي سېکټر کې چې کوم انویسټمنټ ده په کوم زموږ صوبه چې دا به شي مورومه پاتې ده. نیوټرل انرژي د ترمل او کول نو د دینه پیدا کول وړي چې زیاتې منصوبې په پنجاب او سنټلی
بل پلو دی رستیو کې ځینو وطن پال ډلو په دې منصوبه غوتی پورته کړې وي او دریزی لرلو چې په دې منصوبه کې حکومت سنجیدا نه ده او دا په نوې نقشه جوړوي چې لکه بل به خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبې ته ډیر زیات تاوان رسی. مشال ریډیو چې دې بابلا لاوا منیسټر ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین نو پختل چې وس یو وار بیا حکومت وی چې دا منصوبه په ځړه نقشه جوړوي نو تاسو سوای نو نوموړی زیاته کړه.
میډیا ته په خپل نواز شریف مخامخ شو او هغه وی چې ما ته چې کوم دینو مغربي روټ د ټول نه بنیادی دی دا رومبيره او اصلي د اکنامیک کوریډور چې کوم روټ دی دا مغربي دی لکه زور کوم زموږ ډیماند دی دا باور جوړو پس دا غي بنور کارونه کوو. ځان دا اوس پیدا کیږي چې وزیر زم د ټولو پاټو په مشکې ټول قوم سره د میډیا مخامخ هغه واده وکړه. نن هغه په نورو ځایونو کې افتتاحګانې کوي، روټونه هلته جوړوي، کارخانې اعلان هلته کوي، پاور پروجیکټ هلته جوړوي. نو دا صرف د لالیپاپ خبره خو نه ده، نور په بریفینګونو د وخت ځای کېدو خبره نشته. خو چې نواز شریف کومه وعده کړې ده هغه وعده دې پوره کړي او ړومبی د مغربي روټ جوړ کړي ټوله دنیا به ووینی.
همدارس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
غربي روټ یې داسې ستل دي سنه نس غربي روډ داغت کاريډور برخه نه ده. د دوی په میډیا کې څه د افسوس مقام دا دي چې کوم پنجابي او کوم هندستاني میډیا د کراچي او د لاهور ده هغه زمړ موقف څه دی هغه نه وړاندې کوي. احسان اقبال بر وغواړي او احسان اقبال څه دی او د دا دوی څه کوم هغه د شرقي کاريډور پلویان یا هم درد څه کوم پارلیمنت ممبران دي یا د حکومت کوم پارلیمنت ممبران دي یو طرفه ون سایډل خبرات په ټلویزیونانو کې وړاندې کیږي او څوک د غربي کاريډور غشتون کې دي هغه دوی نور غواړي نو په ټلویزیونانو کې دا ټول ګمراهي سواله دا یو طرفه روانه ده.
د ذکر دا یو ونی وړاندې په سینټ کې د پاکستان پیپلس پارټي، پاکستان تحریک انصاف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نورو ځینو ګوندونو سنټرانو لغونډې په دې خبره احتجاجن واک او ټوکړو چې حکومت دی ورته په دې منصوبه بریفینګ ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته او هلته د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل را سره پر کرښه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویلي چې د نېشنل الیکشن پلان لمخې به له توپیره د ترهګرو پر ضد کاروایی کوي او یوازې افغانان نه پنشه کوي. اوس پښتنه دا دغه خبره هغه په کوم تناظر کې کړی ده؟ ریاض مساخیل، په تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
جی ډیر مننه ابوروال. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، قاضي خلیل الله نه چې کله یو تپوس شو چې غنی د بشري حقوقو یو سازمان دی او هغه د وړاندې ورځو کې یو رپورت هغه جاری کړی چې پکې ویل شوې دي چې په پاکستان کې خاص کر چې کله بیا په پیښور په آرمی په سکول حمله شو د هغه وروسته افغانان چې کم میشتي نو د هغه په ضد باندې کاروایي روانې دي، هغه زورول کیږي، د هغه کورونه لنګیږي او دا شان هغی په دې باندې مجبور شي چې پاکستان پریک دی او خپل هیواد تلال شي. هر څوک والته کې حالات د دې جوګنه دي چلته څوک ژوندو کې، خو بیا هم د افغانان دومره مجبور شي چلته لال شي. کله چې دنه دا تاسو شو چې آیا دا رپورت صحیح دی یا د کومه حقیقت ته، نو دوی چې دا رپورت ما په مکمل توګه نه لګتلې، بلکې ما په میډیا کې د دې په اړه باندې اوریدلې او لیدلې دي. خو بیا هم دا کوم خبره چې تاسو کوي چې په رپورت کې دغه ویل شوی دی، نو دا څه نه ده، بلکې پاکستان کې د نېشنل اکشن پلان او د ضرب عضب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو خلاف یو شانتې کاروایانی کیږي او د هغې په منځ کې څه قسمه امتیاز نشته. نو مونږ دا ویلی شو چې ګنی کم د رپورټ په حوالے سره خبر وان، نو د رپورټ تردید یا تصدیق و نه کړو، بلکې د چې کوم خپل د پاکستان کوم پالیسي و یا موقف دی یا کوم دریض دی هغه په ډاګه کو. جی
ډیر مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیلو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4015 1980 او 15028 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو په یو خبري کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیل سیمو کې پر ولسی کورونو بمباري کړي او شاوخوا څلوي شزي او ماشومان یې تښتولې دي. خو د امنیتي ځواکونو چارواکي بیا دا تورونه ردوي. خدای نور ناصر پر ریپورت لري.
د چهارشنبه په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو مېرمنو لخوا په یو خبري غونډه کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو تور پورې سوچې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباري شوې او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 مېرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولې او له ځان سره یې وړلې. د هوران بلوڅ په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفتې د بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی
ګرنه له تیرو درې اونیو راهیسې د بلوچستان په بولان او شاوخوا سیمو لکه مارواړ، لکړ، ګوزی، بزګر، بربړی، سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او ښځینه تښتول سوي، په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو ښځې او نارینه وژل سوي دي. د هوران بلوڅ په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو لامل ټولې لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه له یادو سیمو وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 مېرمنې تښتولې خو پاکستانی رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 مېرمنو نمونه او د هغوی د ماشومانو نمونه ستا چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو لامل لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتلی نسی. که تاسو د یو خبریال په اسم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدې. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو راغلی چې څه ډول هلته د هیلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کیږي. پاکستانی رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کیږي رسنۍ نه خبروي، ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو مېرمنو او بلتون غشتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستانی ځواکونو د عملیاتو او ولسی وژنې تورونه پورې کیږي، خو په لومړی ځل د ډلو پر ځواکونو د مېرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه غوښتل ژغونه او نمونه خبره سي مشال راډیو ته، دا هر څه نه یوازې ناسمو بدل، بلکې همدایې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولسته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د فرانس په پلازمینه پاریس کې د تیر جمعې تر بریدونو وروسته که یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلول ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق عملیات هم کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعال ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخیستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه پکار دي؟ په دې اړه رپورټ لیو لنډې دمې وروسته اورو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیر جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش له دې بریدونو وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندی راوستې ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعاله ده، بلکې یو شمیر خلک یې هم وژلی دی. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتي چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضایی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو، او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغسې له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډېر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونې همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړه کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل هدف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی تر ټولو د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځ ولایتونو کې فعال ده، خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان دا خبره سمنه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته سوی، خو په دې کې شک نشته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل سوی لوړ پوړي کسان لکه سید خان او رکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان ویل
د دې خلاف یو مشترکه تروای په کار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان او افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد او شاه چې کوم دی پراته دي، نو دې دا ختمول وړي دا مشترکه او دا د دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا د یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دی، دا نه بالا تر شي دی، نو روچت شي دی، نو چت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسلې حل پکار دی.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمیر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
که څه هم له تیر څو میاشتو راهیسې د پاکستان د قبایلي سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټا ولس ته د آئینی حقونو ورکولو په ترڅ کې د دغو سیمو څخه منتخب سیاسي مشران او پخپله د قبایلي سیمو وګړي هلې ځلې پیل کړي دي، خو پښتنه دا ده چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کېږي. په دې اړه ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقونو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټا ولس یو ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې دې په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي ولس ته د آئینی او قانوني حقونو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت په ترڅ کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولی، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحې عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسینا د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسداره چې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ اوس قبایل بکینو پارلیمنٹی رنم یو پکې او ان شاء الله الډرز بم یو تم می ندې سره به مونږ واده شي فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبلی پر اف فیصله بلندر روان افتینی بیا میټینګ نه
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروری دی.
د دې لپاره لازم دي چې په عین کې باید ترمیم شي او په هغه کې څنګه د ټولو پاټو ضرورت پکې شي. په دې سلسله کې د قبایلو خپله جرګه جوړه ده او د قبایلو خپله جرګه ټولو خلکو سره ملاقاتونه کوي. دې کې خو اکثریت پاټو چې کوم دی نو هغوی سره منلې ده، خو د حکومت دننه خصوصا لکه د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کوم دی نو لیدل به وي او هغوی د قانع کولو غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي چې واکمن ګوند د قانع کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو لپاره نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړي قبایلي عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته وړو، دا غوی سره ډیسکس کړل چې تاسو دا زمنګ سفارشات وګورئ. نو غوی منګه سره یې کړی دی منګه د ایم پی ایم 90 ته تلیو، منګه به هاوس ته تلیو، منګه بلوچستان ته تلیو، منګه پښتونخوا ته تلیو، منګه په نشترحال کې یو جرګه وکړه، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړه چې په هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکرټری دی جناب محترم اقبال زپرجګر صاحب، هغه زمونږ سره په کې شرکت هم وکړه، خو د هغه باوجود هم توجه زمونږ طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړلې.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وایي چې که څه هم د فاټه ولسته آئینی او قانوني حقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
بہت سے معاملات ہیں اور یہ آسان نہیں ہے،
ډېرې معاملې دي، دا آسان نه ده، او بالخصوص په داسې وخت کې چې ترهګرۍ خلاف جنگ روان دی. خو زه دا فکر کوم چې مونږ ژمن یو چې فاټا ته آئینی او قانوني حقونه ورکړو. ګوره دا هر څه په مزه مزه کیږي، له صبر به کار اخیستل پکار وي. دا لري نه ده چې د ملک د نورو وګړو په شان دوی ته هم حقونه ترلاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو ځینو استازو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې وه چې وروسته بیا وځنډول شوه. په دغه بل کې غوښتنه شوې وه چې د آئین آرټیکل 238 د ختم کړل شي، قبایلي سیمې دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي، یا د بیا له صوبه جوړه کړل شي، او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پاکستان په سند او پنجاب صوبا کې نن د بلتی ټاکنو د دویم پړاو لپاره رای اچول کیږي. بل اړخ ته الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په وینا د سند اته ضلعو په یو اتیا په یونین کونسلو کې ټاکنې ځنډولې دي. د بلتی ټاکنو د دویم پړاو په اړه تفصیل کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د پاکستان په سند او پنجاب صوبو کې زیارت په ورځ د مقامی حکومتونو یا بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو لپاره وټونه چول کیږي. بلخوا د پاکستان د ټاکنو کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان د سند صوبې په یو اتیا یونین کونسلو کې نن کېدونکې بلدیاتی ټاکنې ځنډولې دي. د پاکستان سرکاري خبري اداره ریډیو پاکستان په دې اړه وایي چې د پنجاب 1200 د سند سوار له ضلعو کې د بلدیاتی ټاکنو د دویم پړاو لپاره د وټونو اچولو عمل د زیارت په ورځ د سهار 9:00 نه تر مازیګر 5:30 بجو پورې روان وي. د سند صوبې د بلدیاتی ټاکنو دویم پړاو کې یو اویا لکه یو کم اویا زره نه زیات وګړي خپل ووټ اچوي. د ټاکنو پر مهال بدین ضلع د صوبې تر ټولو حساسه ګرځول شوی، چرته چې په پولینګ سټېشنو د پولیسو سره سره رینجرز اهلکار هم ودرول شوی دي. پنجاب کې روان بلدیاتی ټاکنو کې 1.3 کروڑ زیات وګړي ووټ اچوي، چې لپاره یې شاوخوا 2000 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي. بلخوا الیکشن کمیشن اف پاکستان د حلقه بندیو په اړه د سند های کورټ او د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ د حکم وروستو د سند صوبې اته ضلعو په یو اتیا یونین کونسلو کې بلدیاتی انتخابات ځنډولي، چرته چې بدا ټاکنې اوس 15 ورځې وروسته کولای شي. 13 ورځ پلازمینه اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د الیکشن کمیشن سکتر بابر یعقوب ویلي وو چې د ټاکنو ځنډولو فیصله د سپریم کورټ د حکم وروسته شوې. د بابر یعقوب په وینا چې سنگل ضلع کې د امنیتي حالاتو له کبله ټاکنې ځنډولې شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې په دواړو صوبو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي، او په پولینګ سټېشنو یا بهر با پولیس او رینجر ولاړوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، د محمد عمران رپورت مو واوري. د مشال ریډیو تاسو لپاره هر وخت نصاحت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. هلته تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه نه یوازې په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ، بلکې تکراری هم اوریدلای شئ، او ویډیوګانې کتلای شئ، او تصویرونه کتلای سي وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمه بجې سوي. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی، لهغه څخه د خبرونو لنډیز وورو او د خبرونو لنډیز وورو ستاسو ته د سیمې نړۍ پاړې او شمنو ریپورتونه او نیوز پروګرام روشان مستقبل هم لرو. د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا ویلي د کاشغر گوادر لوی لار و د زړې نقشې سره سمه جوړی چې په جاړه د ځینو سیاسي ګوندونو اندېښنې بې ځایه دي. پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر احسن اقبال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ته د معلوماتو ورکول پر وخت ویل لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه تیرې شي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا سمیع الله کویلی د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلول لپاره دی په هغو سیمو کې ټول پښتانه یا ریفرنډم وسي. نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د قبایلي جرګې مشري پر مهال وویل دوی په جرګه کې سلا سول چې لومړی دی د قبایلي سیمو بې کوره کړل سوي خپلو کلیو کورونو ته ستانه کړل سي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنۍ پرون تور پورې کړل چې امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړې او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان تښتولي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه دا تورونه ردوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی د تشتوسو کارکون څخه دوه تنه خوشي کړي دي. د دې کسان د کورنۍ غړي وایي چې کدار رسمت الله او دغه منشي غفار وسلوالو طالبانو خوشي کړي او په خیریت سره کورونو ته رسیدلي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت تشوالي هدف یې د نړیوال سازمانونو له لارې د پاکستان چارواکو سره خبرې کړي دي. خو بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي نن په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل چې دوی افغانان بې ځای نه ځوروي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون په نوې ډیلي کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره وکتل. د دوی د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان په مرکزي بغلان کې د ماین چاودنې دولس کسان ټپیان کړي چې درې پولیس هم پکې شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن قزاقستان ته ځي څو هلته یو لړ مهمې اقتصادي او سیاسي مسلې بحث کړي. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپي پر مهال وژل شوی ول. اسلامي دوره ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویجین او یو چینایي افغانسي کړي دي. د دې سختري زړه ډلې سره تړلي د دایق مجلې پرون د دوه جسدونو تصویر پاره کړي چې ګمان کېږي پکې یو چینایي او بل نارویجین دي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدې چې عبدالحی کاکا وړاندې کوله. اوس هم اسلام آباد ته زو ګوروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غړو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړي دي. احمد الله د ورسپانو لوستي دي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگتن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د زندیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایویل سیز څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د خکېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده. نو په کار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښ لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت د لړ کې سفر مختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا لپکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو لوج 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوی دي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یو پی خرا مخ ته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټن نه کوي چې دا پی خه ولې را مخ ته شو. ورسپانه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی وو، ځکه چې دا یو سنگینه معاملې ده او پلټن یې پکار دي او چې څوک هم قصوروار وي ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې پراتونکو کې دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
انټرنیشنل پریس
ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سخت دریزو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د ځورولو په اړه د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې رپورټ خپور کړی دی. انیسا اجمل وړاندې کوي تفصیل.
ټایمز ورځپاڼې لیکي جماعت دعوا وسله والې ډله چې په پاکستان کې په بندیزونه لګول شوي دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولې دي. د تېرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې یې کارکوونکي خواره شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دعوا ډلې په سرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دعوا غړي او د هغې د خیر خګړي تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او دغه په مشر حافظ عبدالروف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولې دي. حافظ عبدالروف ټایمز ورځپاڼې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر خیګړې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلې دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالی مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دي چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریسې لپاره موقع برابرېږي. ټایمز ورځپاڼه په خیره کلي کې تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو د سارې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له 1300 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له څه وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم روان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 69 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړې دي چې پکې زیاتره ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپی وهي په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانه وي. ګارډین ورځپاڼه بیا په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښور وروسته د جوړ شوي کمی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړې توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. یا سید وای په 1300 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 300 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرې خودو ویل شوي دي ځکه چې هغه د حکومت پر ضد احتجاجونه را پارول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان د پوز مشر د امریکا له دفاع وزیر او د پوز له مشر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگټن کې سویدا امریکایي پوزي چارواکو د حقانی او نور ترهګرو شبکو پر ځپلو ټینګار کړی دی. په دې اړه تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگټن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگټن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسائل ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه دا غیر ورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان له تاته ډیر اړتیا درلوده په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سیشنبې په ورځ د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبري کړې وې.
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري ماشومانو د ځانمرګو او جاسوسانو په توګه د برتې کولو موضوع په یو دستاویزي فلم کې څرګندې ده. د پښتون راپورته سوي چې ولې دغه ډلې ماشومان په خپلو لیکو کې شامل وي. تفصیل عبدالله کاکړه.
د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوي چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني، له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوې ده او آن هدف هم ورته په ګوته سوي او هغه د چپېدرې ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنګسالار. د دې پهنا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوه چارو لته فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاری او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسلوال طالبان له 2001 کال راهیسي ماشومان د جګړې زو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسلوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موکو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنٹ لائن وایي داسې کره شمېره نسته چې وښيي په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په مینځ کې داسې 1555 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوي چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
عبدالحی کاکړو تاسو ته ریپورت وړاندې کاو. او بل پلو پاکستانی چارواکي وایي چې له اروپا سره هغه هوکړه لیک ځنډولې دي د کوم مخې چې بل اروپا استل کېدونکو خلک پاکستان ته لږل کېږي. په دې اړه تفصیل لولند ته ورسته. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی بل اروپایي ټولنې د هغو کسانو استل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه شودلو په شرط رويټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې په تیر کال کې هم نوي زره کسان د بیلابیلو لاملونو لکبله پاکستان ته لیږل شوی. د دې چارواکي په وینا دا نو معلومه چې په دې نوي زره کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو استل شوی خو دومره وا چې شمیر یې په زرګونه و. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان لاري اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت دی چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت لمالمولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډ مودې لپاره وځنډوي. رويټرز خبري ایجنټس لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نسو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سه شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکه به جرمانه کوي چې له اروپا استل سوي کسان د پاکستان له اجازه پرته د ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو للوې کړکېچ سره مخامخ ده چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دی ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسی، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
مشال ریډیو ته ورجې تاسو هم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام روښانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاه دی او په دې خبرونه کې تاسو د ملکان د یو ځوان لیکوال خبري اورئ.
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بده مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویزیون، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیره ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژۍ دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبرې اوري چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جماعت نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت دی کنه، بل دا خبر ده چې رائټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دې باندې لکه تاسو به اورېدلې مې وایي نزول پ کېږي که نه، نو زه په کله به سیون یا په ایپ کې چې ومه نو په هغه ورځو کې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله، نو په هغه ورځو کې خو زما لکه سوچ مې هم روانه وو که نه، لکه بچکانه سوچ مې وو. او بل دا خبره وه چې تجربه مې هم بالکل نه وه، رساله هغه راسره هم نه وه تپوس نو بیسې لکه چې چکره شان راته کې وو، نو په نایټ کې بیا ما کوشش وکړو خپل او لکه اسی او دغه به ټرای مې کوله، ما چې لکه زه لیکل کولی شم که نه، چې کله بیا ما لیکل کوله او مخکې ته ورو ورو تلم نو زما هغه قلم پخته کېدو هغه تجربه به کې ورو ورو راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه ویل چې د خپل ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټولنه اول به تاسو ته نه وایم ازل یا ادم دی، نو دوه باندې لیکلېږي که نه، ازل دا دواړه د عربی الفاظ دي، د عربی الفاظ دي، ازل به ګمراه ته او ادم چې دی غټ، نو لکه مطلب یې دا دی چې غټ ګمراه او اشاره پکې لکه غټ ګمراه ته ده. نو په دې کې د سړی او د ښځې هر روپ لکه د کرکټر بنیاد باندې پسې ما خوالی دی که نه، د هغې په ذریعه باندې چې کله سړی په حیا کې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه هغه روپ کې څنګه، او چې کله د حیا او د عزت خیال ورسره نه وي په هغه روپ کې څنګه، دغه شانتې ښځه هم ده چې ښځې سر د خپل عزت خیال د خپل کور د خپلو بچو یا د خپل خاوند نو هغه په هغه روپ کې څنګه، او چې کله ورسره نه وي دغه خیال او یو بازاري ښځې نو هغه لکه هغې سوچ او د هغې خیالات څنګه.
قاضی داود شانه مو پوښتلی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده، نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه؟ نوموړی وایي په سکول کې یې ډېره توجه اردو ژبې ته ورکول کېده، نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دي.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کې لږ وخت تېر کړی و، داسې یو کال یو نیم کال، نو د هغې وجې نه راله اردو راتله، او بل دا اردو مې خوښ هم وه او د پښتو لکه څوک ورځي د پښتو تاسو خبره کوئ هغه دلته لکه ما ویلې نه به پخپل لکه نصاب کې بول په اردو کې راته اظهار کول آسان، او پښتو چې دی نو دا په لیکلو کې هم لږ ګرانه ده او په وینا کې هم لږ ګرانه ده که نه، هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې دي یو دغه یو څه مضمون یا څه چې هغه مونږ ګور نه مونږ یې پر وهلی شو خو مونږ یې لیکلی نه شو، د هغه لیکلو کې لکه ډېر فرق دی د اردو او پښتو، او مونږ ویلې نه دي نو په دغه وجه راته لږ ګرانه.
قاضی داود شاه وایي پلار یې د داروګانو دکان کوي، نور رونه یې د ساینس تعلیم حاصلوي، خو کېدی شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي، ځکه چې نیکه به یې په دینی مسلو کتابونه لیکل. نوموړی وایي کېدی شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوې وي، خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې.
دا کتاب خو چې ما کله ولیکو هغې کې لکه ما لیکلیم دي که نه، په لاسټ پیج باندې ما لیکلي دي چې په دې کښې لکه زما سره سپورټ چې دی نو هغه را سره د اکسام نه، لکه ما به وایي خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نه تر ثانی کښې وکړئ دې کښې څو غلطیانې هغه هایلایټ کړئ چې هغه کې بیا لکه کمپوزینګ په دوران کښې مونږ وباسو، خو لکه چا په کښې داسې انټرسټ نه اخېستو که نه، بل دا چې زما ایج ډېر کم وو نو په دغه وجه لکه چا کتو نه ایج لکه دوبه هسې یو سپک نظر به یې ورته کتل که نه، چې دوبه لاسو لیکلي، خو بیا دلته زما کزن شو نو هغوی وکتو هغوی په کښې هم غلطیانې هایلایټ کړئ، بیا ما کمپوزینګ مې ولم په خپل وکړو په کمپیوټر باندې او په هغه دغه کښې دین ما ډېرې غلطیانې وویستې، بیا مې په یو اس بي کښې ولېږو پبلیشر ته، هغوی سره مې کانټریکټ وکړو نو هغوی ولې چې مې ولېږو هغه ول بیا لکه بدغه کمپیوټر باندې هغه وکړو او پروف ریډینګ لکه زیات ولا هغه وکړي کنه نو زه لګړي غلطیان چې نن پکې پاتې شوی هغه دی وباسلې بهر حال اوس پکې مې غلطیان شته لکه ګرامټیکل پکې شته او د املا غلطیان پکې ځینې د سلیچ لکه د کمپوزینګ د وجې لګ دا راغلي دي پکې
په کالج کې د قاضي داود شاه د اردو ژبه استاد جاوید اقبال هم د دې خبره اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه دا ورکړي
د کتاب د خبر تاسو کې جن کتاب د چې کله لیکل نو ماته خو اول کې بالکل پته نه خو دا کله کله زمان دي چې د مذکر مونث سی ای او لث بیره توي سب د دې سم خو ده سر دا ته پوښتنه وکړم بیا د اردو سره شو وخت بیا یو ورځ ماته زموږ پرنسپل چې یو چې د دې الکسی کمبینی او کتاب لیکل به رف شو دي خو تاسو سره کټې مې دا ولا کې ما سره ټین نشته نو تاسو چې نو زه په ما افسوس ته چې ما د پخپر انتهایی بیزی ما د سکول کې څومره زیات ریپټیو دي نو ما ته په ولې نو ما ولا شان ټایم ورته هو دي کله کله به زمونه ته پوسم پوس وکړو هغه مې کولو بیا ما له راغلم مو ته را خبرې کوم ما ته پیره وړو د سکرپټ ته وړم مې کتل کو شمم کو خو نه مې دی راوي دوی ما ما یې کتاب لیکل معمولی خبره نه مونږ دوه غټ کسان مې چیرته ته په کتاب کې مشوره درکم یا د شي ټکی پټکی چی ته موږ سبب کې غلطه راشي زه هم چې مونږ ور ډیر کم هیلپ ورکړی دی
د قاضی داود شاه د کتاب لیکلو هڅه تا وتلی لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د ویلاند د مینه پاسې تفصیل درکو مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د یو ځوان قاضي داود شاه خبرې اوري نو موري په نهم جمعات کې خپل اولنې کتاب لیکل او په دویم کتاب لیکلو بوخته په دې اکلبا د لیکوالو ادیبانو کارپوهانو سرګندونه هم ووري د مشال رادیو تر څنګ وسې
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسی یوسف زینب پوښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم شاه زلمه ده چې یو لسم ټولګي کې دی او هغه دومره توره کړی دا نو زه دا غنم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شاه زلمی کې نه دي دا په ډیرو پښتنو کې شته او په ډیرو کم عمرونو کې خلکو ډېر کارنامې کړې دي او کولای شي خدای او داسې واقعیا ده چې دا مخه تراغ نو دا د ظلمو د پاره ډیره د حوصله افزای نه ډکه ده په دې باندې چې دغه ظلمې چې دی د خپل ځان په نصر کې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کو خپل ذات ته په داسې طریقه اظهار کو چې نور ظلمو ته هم مخور کچې اغې دی هم دغه څه قدم اوچت کی مونږ په یو داسې وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانې بلا کاوټونه او بلا خندان دي پکې خدای باوجود چې ظلمو کې دومره حوصله راځي دومره همت راځي او غي مخوران دي نو دا زمونږ لپاره ډېر نیک فال دی
دا راز د پښتو ژبې وتلی لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمى شاهین وای پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي په کار دی چې په سمتوګه استعمال شي
کریشن چې کوم دی تخلیق کنه دا خدای پاک ورکړي چې کوم بنی ادم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی او هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي او پیدا غینې ساخص کینو هغه ورکوالیټي هم د سيزونه راځي چې دا پازیټیو نیگیټیو ټینکینګ چې کوم دی سو کریمینل شي سو سبق تلار شي سو سوچ کوي زه نیم خبر چې ماشوم د سمره عمر دی یو یک دی اردو لیکلی شي نو څنګه خلی کلی شي او ازګه خپل خبره کوم نو ما هم په عموم جماعت کې خوش شعر لیکد اردو شعر ملیک او شروع کړم نو نو د ما شوم دغه کوشش کړې دی بیا یې خپل فکر لیو جواب ورکړی دا نو دا ډیره لوی خبره ده
نور البشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي وایي د قاضي داود شاه حساب د ستاینې وړ ده
اول خو زه تاسو ډېر مننه کوم چې لکه دته د ما شوم ته مو سپورت موږ ما شوم ځکه نو وایي ځکه چې کتاب چاپ کول او د دې لا دونه زیار استل او بیا په اردو ژبه کې مطلب د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل دا ټول ډیر ګران کارونه دي زه تاسو مننه کوم چې د تم دونه توجه ورکړه او مونږ ټول د پکاري چې د شاباسي کو نه وایي شاباسي بلکې د تا مونږ د سیو خراج پیش کو دا چې د دونه لوی زیار استه
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسي. نوموړی په دې حق لوایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري، خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هره ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
نو بیا په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له یو ډېر ګران کار، ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې یاره د دې په اردو ګرامر چې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزور دی، او ظاهره خبره ده چې د خپلې ژبې نه خبره بلې ژبې ته وړي نو ته به مختلفې کمزوری راځي. خو بیا هم دې الګ چې دا یو کوشش کړی او دا یو جرأت یې کړی دی چې که ده هر څه لیکلي دي د کتاب چاپ کول چې دي نو دا جرأت دی. جرأت ځکه دی چې دې سره یو بنی آدم چې کوم دی نو هغه راښکاره شي چې د ده خیالات څه دي، د ده ذهني سطح څونه ده، د ده په یو لیک باندې اوبو څونه دي. نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کوم دی نو ډېر کم دی. نو زه به دا ووایم چې دې ماشوم ته څونه خراج هم پیش کړی شي نو دا به ډېر کم وي، خو د ده د علاقې لیکوالانو د پکار دي، د ده استادانو د پکار دي، د ده حلقې د ده پکار دي، ملګرو د پکار دي چې د ده نور زیاته رهنمایي وکړي، نور زیاته پذیرایي وکړي.
نور البشر نوید زیاتوی چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبې خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دارا سلمہ شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبې نه شروع کړې و. نو مولې زیاتوی چې د اردو ژبې په نسبت په پښتو کې د نثر لیکلو ډیر ضرورت دی او په دې کې د جنکو برخه ډیره کم ده.
وومن رائټرز فورم مونږ یو بنیادی خو نو پاره کې د اردو خلک ډیر زیات دي، پښتنه په کې ډیر کمی لکه په دې ریشو باندې چې کلس اردو لیکون کې نو یو به پښتو لیکون کې نو هغه وجه عمدا ده چې ایجوکیشن پښتو کمپلسری نه ده په سکولونو کې، خلک پښتو نه وایي او بیا میډیا چې زموږ ټوله دنه په اردو په انګریزي ده، نو دغه یو اثر لري چې لیک نه کېږي. خو هغه جنکه هغه لکه ډپارټمنټونه موږ سره شته د پښتو دا یو د سبجیکټ په حیث باندې په کالجونو کې شته، په سکولونو کې کمپلسری نه ده، آپشن دی. دغه دا سیزونې چې کومه ژبه عامي او د ولس ژبه یو د خلکو ژبه یو د سکولونو ژبه د کالجونو نو په هغې کې دغه منډه ووهلی شي.
هلته عباسین یوسفزی وای په نوی کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هر یو وي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
زه په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړو زه په سکول کې وم، ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما اول په اردو کې لیکل شروع کړی، بیا مې پښتو ته پام راغلی، ځکه چې ما ته پته ولګېده چې وخت ریګ نو ماته په اردو کې مشکلات راځي، ماته په انګریزي کې مشکلات راځي، او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه وي. دې وجې نه دغه زلمه یا دغه پرنګ نور زلمی چې دي دوی چې په خپله ژبه کې تخلیق کوي، په خپله ژبه کې تحقیق کوي، په خپله ژبه کې تنقید کوي، نو دا هغې اثر به زیاتي، دا هغې معنی به هم زیاتي، دا به ډېر ژور هم وي، هغه به ډېر فراخ هم وي، هغه به ډېر بشپړ هم وي. نو زه دا ګڼم چې دغسې خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي لم په کار دي چې هغه دغه خلکو او سلا ځایو کې او د هغوی سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار.
سیلونکي وایي ټکنالوژي په غربي نړۍ کې د وروسته پاتې هیوادونو په نسبت ډیره ترقی کړې، خو الته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټکنالوژي ډیره مهمه ده، خو د کتاب لیکل او لوستل قانونه په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211221 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولي نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل وس بدل شوه د خرابات کوسه هم سره بدل شوه
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو